Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د تلې یا میزان 19 او د اکتوبر 10 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. طالبانو پرون چهار شنبه 9 تنه د دو میرمنو په ګډون د مختلفو جرمونو په تور په درو وهل. د طالبانو سیمه ایزو چارواکو ویل چې 15 تنه د کندهار په لوبغالي کې د عامو خلکو مخې ته په درو وهل شوي. د طالبانو سترې محکمې ویلي دي چې دغه 15 تنه هر یو د دوی په ټکو د زنا، لواطت او غلا په جرم 9 درې وهل شوی او له 2 تر 3 کلونو په بند محکوم شوي دي. بل لورته پرون دوه نارینه او دوه ښځې په تخار او سمنګان ولایتونو کې له ورته سزاو سره مخامخ شوې. وروسته تر دې چې طالبانو د 2021 کال په اګست کې کابل ونیوه، په سلګونو نارینه او ښځو ته یې په عام محضر کې دا ډول سزاوې ورکړې دي چې ملګرو ملتونو له دوی څخه په کلکه غوښتي دي چې له دا ډول سزاګانو لاس واخلي، ځکه چې ملګري ملتونه دا د بشري قوانینو او اصولو خلاف عمل بولي. پر ایران د اسرائیل د احتمالي حملې د ویرې له امله نړیوالې الوتنې د افغانستان پر فضا زیاتې شوې دي. رویټرز آژانس د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند د ویان امام الدین احمدي خبري راخیستې دي چې وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې په 24 ساعتونو کې شاوخوا 350 الوتنې د افغانستان له فضا تیریږي او کال مخکې په دې ورځو کې شاوخوا 100 ترانزیت الوتنې د افغانستان پر فضا تیریدي. فلایټ رایډر څلرویش سویډنۍ موسسې بیا د الوتنو شمیر تر دې کم یاد کړی دی. دې موسسې پرون وویل چې د اکتوبر په 2 چې ایران د اسرائیل په لور توغندي وویشتل، دا شمیرې 168 او یا ته زیاتې شوې وې او بیا د اکتوبر تر 6 دا شمیرې 222 ته ورسېدې. کله چې د یوه هیواد له فضا د یوه هوایي چلند یوه الوتکه تیریږي، هغې هیواد ته $100 ورکوي. د پاکستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون په خیبر دره کې د پښتون ژغورنې د غورځنګ د غړو سره تاوتریخوالي ته ژوره اندېښنه څرګنده کړه. دغه کمیسیون پرون په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې ولیکل چې د هغو مظاهره چانو پر ضد چې وسلې نه لري له زوره کار اخیستل قانوني عمل نه دی. د پېښور د حیات آباد میډیکل کمپلیکس د روغتیایي چارو رئیس شهزاد اکبر د ازادي راډیو مشال څنګه ته د چهارشنبې په ورځ وویل چې روختون ته د خیبر درې له ریګیلال مې 15 کسان ورلیږدول شوي دي چې 3 تنه یې مړه شوي او 12 نور ټپیان دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ چې روان اونۍ د پاکستان مرکزي حکومت غیر قانوني اعلان کړ، د جمعې په ورځ په ریګیلال سیمه کې غواړي چې د پښتنو لویه جرګه جوړه کړي. اوکراین وایي چې پوځیانو یې د روسیې په جنوب کې د کراسنودار په سیمه کې د سلګونو بې پیلوټ الوتکو زیرمه له منځه وړې ده. د اوکراین لوی درستیز پرون په ټلګرام کې وویل اوکراینی ځواکونو اوکتای بریسکي سیمې ته څیرمه د شاهد په نوم د ډرون د ذخیره کولو پر اډه برید کړی چې هلته شاوخوا 400 بې پیلوټ الوتکې ساتل شوې وې. د اوکراین د لوی درستیز په بیان کې ویل شوي چې دا حمله د سمندري او امنیتي خدماتو د ځواکونو له لوري په ګډه د کراسندار ښار په شمال کې د اوکتیا بریسکي ښارګوټي ته نږدې ترسره شوې. په روسي رسنیو کې د دې حملې په اړه تر اوسه څه نه دي ویل شوي. او د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې نن د بنګلاديش او ویسټ انډیز د ملي لوبډلو مسابقه ده. په دې نړیوال جام کې پرون هند، سریلانکا او جنوبي افریقا سکاتلند ته ماته ورکړه. د ښځو د کرکټ په نړیوال جام کې 10 لوبډلو برخه اخیستې ده چې د اکتوبر په 3 په متحده عربي اماراتو کې پیل شو. پایلو به د همدې میاشتې په 6 د اماراتو په دوبۍ ښار کې ترسره شي. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د بشري حقوقو شورا ته یو پریکړه لیک وړاندې کړی. څه پکې راغلی؟
تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي.
پښتون ژغورنې غورځنګ سبانۍ جرګې ته تابعیا نیسي. پرون د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې پر د غورځنګ د شویو ډزو د څېړنو او له دوی سره د یو موټی کېدو غوښتنه وشوه.
دا جرګه پرم نه ولې نه پریښودل کیږي دا پرم نه جرګه چې کېدو والا ده زه ستاسو ټول نه دا اپیل کوم چې په دغه جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي
د امریکا ولسمشر اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ټلیفوني خبرې کړې او د ایران برید ته د ځواب ورکونې پر لارو چارو غږېدلې او د غلام خان بندر کې افغان سوداګر وایي پاکستان ته د لاریو رسیدلې ډېر ستونزمن شوي
زما یو موټر تقریبا درې شپې دلته په اډه کې ولاړ وو او دوه ورځې په قطار کې ولاړ وو کله چې ما مال پېښور ته ورسېد مال خاص لاړه د کسټم پیسې پوره نه کړې
نور راپورونه هم لرو هیله ده د دغې خبري مجلې تر پای زموږ ملتیا وکړي
د شیبی
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبري ټولګه ته خراق لای د تخنیکی همکار طاهر روخان سلامونه هم ومني 15 بجې او شپږ دقیقې دی رازود دغه خبري مجلې د سر راپورته د افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کې ریچارډ بنټ د چهارشنبه پر ورځ نوښته یو پریکړه لیک د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړ ښاغلی بنټ هغه څوک دی چې طالبانو یې افغانستان ته پر سفر بندیز لګولی دی خو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا د افغانستان په تړاو د دې پریکړه لیک تصویب کړ او په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د بشري وضعیت په اړه له نړیوالو یو لړ غوښتنې شوې تفصیل به له احمد شیبره واورو
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته په وړاندې شوې پریکړه لیک کې چې د دې شورا تر څلوېشتو ډیرو غړو تصویب کړ د افغانستان د بشري حقوقو وضعیت ته ژوره اندېښنه ښکاره شوې ده دغه پریکړه لیک همدارس په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه د سرغړونو او له نړیوالو بشردوستانه قوانینو څخه د سرغړونو د حساب غوښتنه کړې او په دې برخه کې پر معافیت خپګان څرګند کړی دی په دې پریکړه لیک کې دا مسله هم مطرح شوې ده چې په افغانستان کې چې له نړیوالو بشري حقوقو کومې سرغړونې کیږي د هغوی د مخنیوي لپاره مناسب ځواب نه ورکول کیږي خو له نړیوالې ټولنې غوښتنې دي چې په افغانستان کې د بشري حقوقو د سرغړونو په برخه کې هر اړخیزي او څو اړخیزي کړنلارې جوړې کړي او سرغړونې د عدالت میسر راکشي په پریکړه لیک کې د اعدامونو په ګډون د طالبانو لخوا د جسمي مجازاتو په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې او ټینګار شوې چې د سنگسار کولو یا د دیوال لاندې د خلکو شخولو په څیر مجازات غیر انساني دي طالبان بیا وایي چې دوی د سزاوي د شریع احکامو له مخې تطبیقوي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي اساس ولی سرپرست نصیر احمد اندیشه د دې پریکړه لیک په اړه په یو ویډیوي پیغام کې چې په اکسپانه کې خبر کړی دی ویلي دي چې اروپایي ټولنې او اته څلوېشت نورو هیوادونو دا پریکړه لیک تایید کړی او دا مهم ګام دی چې دا تصویب شو دی وایي په پریکړه لیک کې تاکید شوی دی چې د افغانستان موضوع د بشري حقوقو د شورا د 2015 کال د غونډو د اجنډا په سر کې وي چې د فبروري او مارچ جون جولای او همدارس د راتلونکي کال د اکتوبر سپتمبر د میاشتو په غونډو کې وي مشیلمن یو چې د پریکړه لیک د حساب ورکونې او شفافیت په برخو کې شاو مثبت ګام وي او همدارس د بشري حقوقو په ځانګړي ډول د افغانستان د شوز او جنو د حقوقو ملاتړ وکړي شغلی اندیشه زیاته کړه چې د پریکړه لیک د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې د ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بنټ ماموریت تقویه کړ طالبان افغانستان ته د شغلی بنټ پر سفر بندیز لګولې او وایي چې د هغه راپورونه یو اړخیز دي په خپل بنټ په اکسپانه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا مننه کړې ده چې د افغانستان په اړه د پریکړه لیک تصویب کړ
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوبخالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سکیور
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
وسم ورزو د پښتون ژغورنې غورزنګ د سبانه غونډې تابعیو ته هلته پښتون ژغورنې غورزنګ تابعیانی ولې چې سبا د قومي لویا جرګه ترسره کړي که څه هم له پرون اول مورځ راهیسې د دغه جرګې د تخریب لپاره هلته پولیسو خپل هڅې پیل کړې خو د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین بیګام خصن هم پر خپل وینا کې ټینګار کړی چې دغه جرګه به هرو مرو تر سره کیږي او په وینا یې زور د دوی مخه نشي دب کولای بلورته پرون مخام د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې د پښتون ژغورنې غورزنګ د جرګې په غړو د پولیسو د ډزو په اړه تود بحث وشو د اپوزیشن ترڅنګ د حکومتي غړو هم وینا و چې جرګه د امن لپاره په سولې زبانه جوړیږي نو مخه باید ونه نیول شي اسمبلی د پلټنو لپاره د یوې کمیټې د جوړولو منظوري هم وکړه. د قانون د صوبایي وزیر په مشرۍ کې دا کمیټې به نن خپل اوله غونډه کوي. د غونډې ته د صوبایي پولیسو مشر او نور چارواکي هم غوښتل شوي تر څو پر د ډزو سپیناوی وکړي. تفصیل به د مشال راډیو د خبریال غلام غوث په دې راپور کې وو.
خیبر پختونخوا اسمبلی کې د جمرود په ریګیلل مکی د پختون قومي عدالت په نوم د جرګې لپاره پراغلي ګډونوالو د ډزو کولو پر رد عمل کې د حکومت او د حزبي اختلاف غړو په سختو ټکو کې د دې پیخي غندنه وکړه او د اکتوبر په 9 په اسمبلی کې د بحث وروسته د دې پیخي د پلټنو لپاره د یوې ځانګړي کمیټې د جوړولو منځوري ورکړې شو. د اسمبلی غونډې ته تیر ماښام د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د حزبي اختلاف غړي نصر باز په خپل وینا کې وویل چې صوبایي حکومت دې په دې پیښه د پښتونخوا د پولیسو مشر او د صوبې چیف سیکرټري طلب کړي او د هغه نه دې معلومه کړي چې هغه ته چا دا فرمان جاری کړی وو چې په پرامن خلکو دې ډزې وکړي.
رولینګ ورکای آی جی خیبر پختونخوا را غوښتلای شي چې دا غره پختونه وکړلای شي د دې هاوس د مخې چې دا آرډر ستاته چا جاری کړیو. دا جرګه پرم نه ولې نه پرې خوتلای کیږي چې دې سوالات او جوابات د هاوس ته ورکړلای شي. دا پرم نه جرګه چې کېدو والا دا زستاسو ټول نه دا پیل کوم چې په دا جرګه کې موږ تاسو ټول شرکت کول پکار دي.
د خیبر قبایلی ضلع سره تعلق لرونکي حکومتي غړي عبدالغنی د اسمبلی غونډې ته په وینا کې وویل چې د خیبر په جمرود کې کېدونکې جرګه د ټولو پښتنو جرګه ده ځکه چې د دې جرګې لپاره ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته د ګډون بلنه ورکړې شوې ده. عبدالغنی پښتنه راپورته کړه چې په هغه خلکو سرنګ د تشدد وشو چې په سیمه کې امن خوشحالي او پرمختګ غواړي. د پښتون ژغورنې د غورزنګ په فعالانو د ډزو کولو د پیښې په اړه د تفصیلي بحث وروسته صوبایي اسمبلی په متفقه توګه د دغه پیښې د پلټنو لپاره د یوې خصوصي کمیټې د جوړولو تحریک منظور کړو. په دغه اړه د پښتونخوا د اعلی وزیر سلاکار امجد علي له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې دا ټول هرڅه د وفاقي حکومت په امر شوې دي او یاده کمیټې به اوس د صوبې د امنیتي او انتظامی مشرانو نه د دې ځواب غواړي.
څنګه چې په خیبر کې دنن شوې دي نو ځکه نن اسمبلی کې به دې سوالونه چوت شو ان شاء الله موږ جواب ورکو. آی جی هم دلته کې راغواړو چیف سیکرټری هم راغواړو چې دلته چا حکم ورکړی چې یاره په پوره من احتجاج کولو باندې څه پابندي نشته او کار شو دي خو چونکې دا جرګه چې ده نو دا جرګه د ټول پښتون قوم وه دا جرګه د هرې پالټۍ وه په دې کې تقریبا زیاتره خلک مطلب دا دی هغوی خپل لغو کدو سو ویلیشن کولی د سټیټ خلاف یا څه د هغې نه بعد که اکشن اخیستی کېده.
د اسمبلی سپیکر بابر سلیم سواتی وویل چې د قانون صوبایي وزیر آفتاب عالم اپریدی به د دې کمیټې مشري کوي او د حکومت او حزبي اختلاف د دواړو خواو غړي به په دې کې شامل وي او نن د اکتوبر په 10 نیټه به د اسمبلی په سیکرټریټ کې د دې کمیټې لومړی اجلاس کیږي او سپیکر د کمیټې لومړی غونډې ته د صوبې د پولیسو د مشر او د صوبې چیف سیکرټري د حاضرېدلو حکم هم ورکړو.
تاسو په کلو او بانډو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیره ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 15 01
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګي اوریدونکو وړاندې درته په دې خبری مجله کې نور په زړه پورې راپورونه هم شته. دا به هم واوري چې د امریکا ولسمشر او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون په خپلو کې ټلیفوني خبرې کړې دي او دوی پر ایران د اسرائیل د احتمالي ځواب د څرنګوالي په اړه هم خبرې کړي. نورې مسلې هم څېړلې. وروسته راپور راځي. خو اوس ورځو کندهار ته. د کندهار په یو شمېر ولسوالیو له هغې ډلې په تختپل کې د راپورونو له مخې د ملاریا پیښې زیاتې شوې دي. هلته د ځایي روغتیایي چارواکو په وینا له تیرو څو اونیو راهیسې ګڼ شمېر کسان په ملاریا اخته شوي دي. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو هم په کندهار کې د ملاریا د خپرېدو په اړه څرګندونې کړي چې تفصیل به له عابدې سپوږمۍ نه واورو.
د ماشومانو د ساتنې اداره یا سیف د چلډرن وایي چې د ملاریا ناروغي د کندهار په تختپل کې لس کلي اغېزمن کړي دي. دغه ادارې د اکتوبر په اتمه پر خپل ایکس پاڼه په بیان کې په یادې ولسوالۍ کې د ملاریا د ناروغۍ د خپرېدو خبر ورکړی دی. په بیان کې راغلی چې تر دې دمه د دغې ناروغۍ 3 مثبتې پیښې ثبت شوې، خو دا شمېر د ډېرېدو په حال کې دی. سیف د چلډرن وایي چې په دې ولسوالۍ کې د ملاریا د معایناتو درملنې او په ټولنه کې د دې ناروغۍ په اړه د عامه پوهاوي لپاره یو ټیم استولای دی. په همدې حال کې د کندهار د تختپل ولسوالۍ د مرکزي روغتون مسؤل ډاکټر قاسم خان ازادي راډیو سره په خبرو کې په سیمه کې د ملاریا د ناروغۍ خبرېدل تایید کړل. د کندهار ولایت تختپل ولسوالۍ اوسیدونکی نور الله کاکړ چې میرمن یې په دې ناروغۍ اخته شوې ازادي راډیو ته وویل:
دا زما دا لوک مور دا اوس کې دا غمر زور ته راغلی و اخته شوی و. نو شکر الحمدلله سوغون شده چې تلیخ په کور کې نسته. نه نو صرف دا یو د غمایش مثال دی. دا خامخاص دا غوا کندهار کې نو سپا یو دا شام خو زیات تقریبا داسې اوتاد بیا مخکې بستا په جمر زی اخته و.
د دې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکي غمی ازادي راډیو ته وویل:
په تختکلو ولسوالۍ کې د ملاریا ناروغي ډېر زیاته شوې ده. ډېر خلک پخته دي په ولسوالۍ کې. په ځینو کلیو کې مکمله کورنۍ پخته ده. د ولسوالۍ خلک ډېر غریبان هم دي.
دی وایي که څه هم د عامې روغتیا ریاست متخصصین او روغتیایي ټیم کلیو ته استولی، خو بیا هم لا زیاتې درملنې ته اړتیا لري. ډاکټران وایي چې ملاریا یو ساري او بې پولې ناروغي ده چې د ملاریا د ښځینه میاشو د چیچلو په وسیله له ناروغ انسان نه روغ ته انتقالیږي.
ملاریا د مریضۍ د اخته کېدلو لازمي هدایت چې موږ ته باید په نظر کې ونیسو، په هغو خونو او ټاکو کې چې ویدیږو د هغه کړکۍ او دروازې باید پیش کړو، او کړکۍ ته به یې جالې وي. د هغه سره په څنګ کې د خوب مناسب جال کې باید ویده سو، یا په خونه کې باید خپل جال ولرو. د هغه څخه په بدن کې د کوم وخت خلاص ځای چې موږ تثبیتیږو چې د مچیو په دوا باندې وهل سي، او د هغه څخه په څنګ کې د ولاړو اوبو او ډمو څخه باید ځان لرې کړو، او ولاړې اوبه او ډمونه باید پرې نږدو. ملاریا یو ساري ناروغي ده چې ملاریا د حشرې یا د غوماش په وسیله انسان بدل ته انتقالیږي، او د دې د پیدا کولو یا د ملاریا د غوماشې ځایونه له ناپاکو اوبو او ناپاکو ډمو په دغو ځای څخه ملاریا غوماشې پیدا کیږي چې وروسته د انسان بدن ته داخلیږي او ډم ځین جوړیږي. د ملاریا دغه علائم دي چې د یو انسان په بدن کې پیدا کیږي، لکه د سر درد، د بدن درد، تبر او خولې بدی.
روغتیا پوهان وایي د سیلابونو زیاتوالی او له سیلابونو وروسته ولاړې اوبه هم د ملاریا په پیدا کېدو کې ونډه لري. دا په داسې حال کې ده چې د روغتیا نړیوال سازمان دا د ټولو حق بللی چې د ملاریا د مخنیوي، تشخیص او درملنې لپاره با کیفیته، پر وخت او ارزانه خدمات ترلاسه کړي. د روغتیا د نړیوال سازمان د شمیرو له مخې چې په 2022 کال کې خپرې کړي، په نړۍ کې د ملاریا د مثبتو پیښو شمیر 249 میلیونو ته رسېدلی، او د نړۍ په 50 هیوادونو کې له امله د مړو شمیر 680 زرو کسانو ته رسېږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیستئ. تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د متحده ایالاتونو او اسرائیل مشرانو په ټلیفوني مکالمه کې چې پرون ترسره شوه د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسأله وڅېړله. وروسته تر دې چې د اکتوبر په دوهمه ایران د اسرائیل لور ته شاوخوا 180 توغندي وویشتل، اسرائیل د غچ اخیستو خبرداری ورکړ، خو اونۍ تیره شوې دا برید لا هم نه دی شوی. تفصیل له احمد شیبر اورو.
د سپین مڼې ویاندې کارن ژان پیر وویل چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبې په ورځ د اسرائیل له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره ګټورې او ښکاره خبرې وکړې. د اغلی پیر په وینا په دې خبرو کې د اسرائیل له لوري پر ایران د احتمالي برید مسله هم شامله وه. د دواړو مشرانو ترمنځ د ټلیفوني مکالمه 13 دقیقې وه. د دې خبرو په اړه یو لوري هم ډېر جزئیات نه دی ورکړي، خو دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د اسرائیل او په لبنان کې د ایران د ملاتړې ډلې حزب الله ترمنځ چې وسلوالو یې د لبنان تقریبا ټوله جنوبي برخه په لاس کې ده کړکېچ په زیاتېدو دی. هلته اسرائیلي عسکرو پلي عملیات هم ګړندي کړي دي. حزب الله واشنگتن د ترهګرو په ډله کې شمېري، خو اروپایي ټولنه د دې ډلې وسلواله څانګه په تور لیست کې داخله کړې ده. په منځني ختیځ کې دې ته خلک ګوري چې کله به اسرائیل د ایران د توغندیو د برید ځواب ورکړي. ایران د اکتوبر په دوهمه په لبنان کې د حزب الله د ډلې د مشر حسن نصر الله د وژلو د غچ اخیستو په خاطر د اسرائیل په لور په لسګونو توغندي وویشتل. د اسرائیل دفاع وزیر یواف ګالانت په یوه ویډیوي پیغام کې چې اسرائیلي رسنیو خپور کړ ویلي دي چې د اسرائیل ځواب به ایران ته وژونکی دقیق او له حیرانتیا ډک وي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اونۍ مخکې ویلي وو چې د ایران پر اټومي تاسیساتو به د اسرائیل د برید ملاتړ ونه کړي، خو که چیرته اسرائیل غچ اخلي کولی شي چې د ایران د تیلو تاسیسات په نقشه کړي. له اسرائیل څخه متحده ایالاتونه او متحدان دا غوښتنه هم کوي چې په غزه او لبنان کې اور بند وکړي، خو اسرائیل وایي چې تر هغو به دا پوځي عملیات روان وي چې اسرائیل خوندي شي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو، په دې ټولګه کې ستاسو پیغامونه را اخلو چې زموږ واتس اپ شمیرې ته مو را لګیږي. دغه پیغامونه به وروسته درته خبر شي، خو اوس ورزو دي ته چې د غلام خان په بندر کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ یو ترانزیتي او د تګ راتګ ترانسپورتي لار ده، افغان سوداګر شکایت کوي چې ورځي ورځي وخت نیسي چې د دوی په لاریو کې بار سوداګریستو کې پاکستان ته رسیږي. دغه سوداګر وایي ځینې وخت مالونه په سرحد او ګمرکي چارو کې دومره دریږي چې منزل ته لرسیدو مخکې هغه مواد لمنځه ځي یا هم کیفیت خراب کیږي. دا چې هلته افغان سوداګر او موټر چلوونکي څه وایي، نجیب الله الخیل پرې دغه راپور راستولی دی.
سره له دې چې د غلام خان پر بندر دواړو لورو ته د باروړونکو موټرو تګ او راتګ موجود دی او یو بل لوري ته مالونه لیږدول کیږي، خو یو شمیر افغان سوداګر دا بهیر ورو بولیا وایي په نوبت کې سلګونه موټر ولاړ وي، ولې د ورځې په جریان کې لږو موټرو ته د تګ راتګ اجازه ورکول کیږي. یو تن سوداګر فیض محمد چې پاکستان ته انګور صادروي مشال راډیو ته وویل،
نو بل ورځ ما یو موټر تقریبا دریش پیدل ته پاړه کې ولاړ وو او دوه ورځې په قطار کې ولاړ وو. کله چې ما مال په خبرته ورسېد باندې تم وړ، نو تقریبا مال خاص لاړه چې کشتون پیسې پرانه کړې. موږ دینه دا خواهش ته چې دوی باید موږ ته یو په ګمرکاتو کې تیزوالی راولي، بل په بارډر کې تیزوالی راولي.
افغان سوداګر دا ستونزه هم یادوي چې کله ناکله په سیاسي مسایلو د دواړو هیوادونو ترانزیټي لارې وتړل شي. یو بل سوداګر سید احمد چې د لوګر اوسیدونکی دی وایي،
موږ دا غوښتنه دواړو ملکونو کوو چې موږ ته بارډرونه خلاص کړي. باید دا موږ د سیاست ښکار نه شي او موږ ته ترانسپورټ لار استوده شي او موږ خپل جته مال نه ورسو. اوس پرې وو تجاري او روپۍ پیدا نه کړي، د دلته راشي درې څلور شپې وکړي واپس خالي کړي، ټول مالونه خراب شي.
پاکستان ته د ډبر اسکرو ډېر صادرات هم د غلام خان پر لاره کیږي. د ډبر اسکرو د یو لوی ګاډي ډریور زاهد الله وویل،
مشکل خو دغه دی چې ولس وځ کی چې ولاړ یو د کولې موټر او اوس دا ټول موټر دغه دی سبزی واده دا وي تاسو ودرېږئ. دا خو سیزن دی، دا په دغه شپږ میاشتې به و میاشتې به دغه داسې ترتیب جوړ کړو چې سل ګاډي سبزی تلنه په کار چي 50 ګاډي ورسره کوله پرې خوای. دا اوس مونږ ولسم ورځ دا پیسې ختم شوې، هر څه مو خلاص شو.
بلوري ته په خوښ کې د سوداګرۍ او پانګونې ادارې چارواکي د غلام خان پر لاره هم ځینې وخت سوداګریز توکو په وړلو او راوړلو کې ستونزې مني. دوی زیاتوي د اوس لپاره دواړو لورو ته د موټرو انډولیز تګ او راتګ کیږي. خدا چې په افغانستان کې د میوو او سبزیو موسم دی، نو پکار دی چې د صادراتو بهیري چټک شي. د یادې ادارې مشر نواب امیرزی وویل
نظامي چارواکي چې د دغې لارې مسؤول دي، دوی ته هدایت وشو چې موږ ته آرډر دی چې تاسو موټر به دوه ورځې نه راځي، موږ به درځي. ولې په مقابل کې افغانانو ورته وویل چې که چیرې تاسو غواړئ چې انډولي نړیوالو قوانینو د ترانزیتي قوانینو او نړیوالو تجارتي قوانینو په چوکاټ کې موږ تجارت وکړو، زموږ مالونه به هم درځي تاسو، ځکه زموږ مالونه تازه میوې او سبزیجات دي او د دوی مالونه وریجي او سیمنټ یا نه خرابېږي.
که څه هم د غلام خان بندر لاره د افغانستان د نورو بندرونو په پرتله کراچۍ بندر ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې ده او سوداګرو ته ورباندې د مالونو وړل راوړل آسانه تمامېږي، خو د خوز د خلکو د پرلپسې غوښتنو سره سره هم دا بندر په رسمي توګه نه دی ترانزیت شوی او پر غلام خان یوازې د محدودو سوداګریزو توکو صادرات او واردات کېږي.
مالور گانے کو فور ناشتی دی دور از دکھنو نہ پاتی دی او سخت تشویش خیش پیو
لزدکړو محروم جنو سره د زړه خواله په هیلا پادکاست کې
هر دوشنبه د سهار په 8:30 او هر چهارشنبه د سهار په 6:30 ل آزادی رادیو.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غوږ چې دغه خبری مجله هم د پاشې بوت نږدې شوی، خو اوس پام وکړئ تاسو پیغامونه ته.
تاسو ل پیغامونو
سلام علیکم ورحمۃ اللہ و برکاتہ. ننګرهار ولایت شیرزاد ولسوال بن تاسو سره تماس کوم. ورور دغه ماجور په حساب باندې یو لاند پیغام درته پرېږدم. ورور دغه عراق اسلامي جمهوریت کې چې پرور په زرګون افغانان باندې دي او د چاته میشته وتلې چې یو کال وتلې ټول لاړ د خواري غریبۍ ته زخپلم لاړم. به د مانا $100 واخست او زیرا ولې غلم تقریبا د شوی چې څلورنیم میشته یا څکم 15 میشته مال ته په زندان کې تیر کړ. ډیر په بد وضعیت کې ورور افغانان ته دي او کله دغه بار کې څه پروګرام جوړوي یا چاته تاسو دا خبر رسوي چې بل ځای خو منبی نه دي شکایت شتورور نه دي څوک دی غغوري ټول افغانان ته در بدر دي اته فامیلونه پکې بنديان دي ماشومان دي پکې ځوانان دي پکې ټول د کار سر نه راځي کړی دي زنانه دي پکې ورو دغه برکه دغه موږ شکایت خلکو ته ورسو ورو زه خپل التوم ډیر په بد وضعیت کې وخت تیر کې او اوس دغه بنديان دي ورو دغه اسلامي امارت چارواکي موږ دا پیغام واوري ورو او دې څه غم خوري.
سلام آزادی رادیو کارکونکو اوریدونکو ته معلومات تر لاسه کول نړیواله ورځی په مناسبت دومره ویل شم چې په افغانستان کې اطلاعات او معلومات تر لاسه کول یو استوزمن کار باندې بدل شوی دی. کوم رسنه چې په داخل کې دي مثال په ډول چاپی او رسپان یا ریډیو غانې تلویزیون خبرونه کومې کوي هغه سم معلومات نشي وړاندې کولای ځکه چې طالبانو هغه بیان ازادي حصه یا یې سانسور کړی دي، نو بې پرې او آزادانه توګه خبرونه یا نشرات فعالیت نشي وړاندې کولای. اوسنی حاکم ادارې لوري چې خبرونه خپل سر ډول نیول او خل او ټکول او محدود پرې وځ کول زندان دا چول دا د بیان ازادۍ باندې مستقیم ډول تیرې او ګزارې چې اوس خبریالان مخامخ دي لدې سره به ډېرې رسنۍ وترل شي او ډېرې رسنۍ به سانسور شي. دا داسې معنا ورکوي چې افغانستان هغې له حقایقو څخه بې برخې پاتې شي. د طالبانو لومړۍ دورې ورته کړنې دي چې اوس هم بار بار تکرارېږي.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو هم کولای سئ چې آزادی رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو په همدې سره دغه سهارنۍ خبری مجله هم رانغاړو. زه د سهار په 6 بجو بیرته سټوډیو ته راځم. اوس په کابل کې د سهار 5:30 بجې شوې. فرشتانه ګار اغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړئ.